ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سپین د خالي ورځ د 2018 کال د مارچ 12 نیټه ده. د مشال ریډیو د نړۍ نه ساته خبرونو په یو بل خبرګړي کې مو زاد الحق کاکړ او شاهین بنیا راي هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه افغانستان او شام په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې لرو. په پیل کې به شاهین بنیا راي خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدونو وروسته د افسیار د قانون لاندې څلور ویش قبایلي غړي نیولې دي. د پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کړي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدونو وروسته د افسیار د قانون لاندې څلور ویش قبایلي غړي نیولې دي. د انتظامیه یو چارواکي رویټرز خبري جانس ته ویلي د اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې څلور ویش غړي نیولې دي. د چا د سیمې نه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د هغوی څلور ساتونکي تختول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغوی ته وویل چې تر اتوار ورځې دې تختول شوي کسان راپیدا کړي. دا نه حکومتي غړي د زیارت په ورځ په جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو تختولي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پړه نه ده منلې. د پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخه په جنسي تیری تورن ښایي 1 کال بندي شي، خو پخوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداري ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د یو کور د چت د راپریوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. دغه شان په پښین ضلع کې هم د یو کور د چت د راپریوتو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بایللې دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداري ورکړی چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د خوړنو د راوتو خطر هم شته. د دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه تېره ورځ مشال لیډو ته وویل
ساوت وزیرستان نوالې تر باجوړه پورې تقریبا ټول دین کې به دا روانه درې ورځې کې تر پاره پورې باران چا شته. او رګې جنسي کې خبرې جنسي بعض علاقو کې مومند جنسي بعض علاقو کې کدي شي چلته ډېر باران شي او سره اورنه کوم راشي فات نوخار منسره کې بعض علاقې شي یا بیر کې مومند بعض علاقې والو هلته کې چې کوم غرونو سره نږدې علاقې دي خوړنه راځي نو هلته کې خوړنه راتلو چانس شته دی.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د دیرنه چترال ته تلونکي مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده. پاکستان تېره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه. پاکستان د نړیوال جام په لومړۍ ونۍ کې چې تېره شوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله راپورته کړه. پاکستان ویلي وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تلی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اووریز سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت 8 ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی امنی کماندان جنرال امین الله امرخیل د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورونو چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کړي. سمنتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړی همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې د همکاري وکړي. د راپورونو له مخه ایران تېره اونۍ د بالستیک توغندیو څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانس او یو شمېر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید شي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د پاچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبرې جان سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنې وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې ویلي نور د دې وخت را رسېدلی چې په یمن او شام کې کړکیچ پای ته ورسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د سعودي له چارواکو سره د شام په کړکیچ خبرې کړي دي چې ټاکل شوې روانه اونۍ په جنیوا کې د شام د سولې خبرې اترې پیل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه له شاهین بنیرز خاوریدل. اوس هم په روانه غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په جنوبي وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر تشټولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامي څلورویشت کسان په اجتماعي ذمواري کې نیولي دي. دا کسان اوس کولای شي
دوی خو په کار ده چې چوبیس گھنټو کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي. که فرض کا دوی نه وي پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي.
د پاکستان سینټ له ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي قانون منظوري ورکړې ده. آیا قانون جوړول به اوس مسله حل کړي؟
قانون سازه سره لکه په دې باندې د خلکو پوهه هم پکار ده. هغه په د سکول په لیول باندې، هغه د معاشري په لیول باندې، د اجره او جومات په لیول باندې.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سرکاري روغتون جوړ شوی ودانۍ لا هم د ولس لپاره خلاص شوی نه ده او چې اوسنۍ ده هغه په څه حال کې ده؟
ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ سلور سلور ماشومان پرت. حکومت ته پور زور اپیل کو چې دغه د هسپتال مسایل حل کړی شي، د هسپتال سټارټ کړی شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې پایل له جنوبی وزیرستان کو. د جنوبی وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري قانون لمخي څلورویشت کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر سلیمان خیل قبیله فشار اچول دي چې د دوی له سیمې تښتو سو نه حکومتي کارکونکو په کوچکولو کې مرسته وکړي. دا کسان پرون نیول شوي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولین سیمه توی خلانا دوی ورځې مخکې د کبایانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواکو چې کوم نه سرګنده وسلوالو تښتولې بیولې دي، د خوشي کولو هلې ځلې روانې دي او دغه مقصد سرته رسولو په غرض تر اوسه پورې د سیمې د سلیمان خیل کبایانو څلورویشت کسان د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لاندې گرفتار کړي شوي دي. پوانو سے دے پولیٹیکل ایجنٹ دے کنٹرول روم دے ذرائع پر مطابق دے تشتولی و چارواکیو دے ذر کی را خوشی کولو دے پارا دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ زفر الاسلام دے ٹرنک نا وانا تارا سے دل آئے اور دے وانا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ حافظ صاحب نواز کے ترانی دے کبا جانو سارا دے خبرو اس تنزے سماولو دے پارا توی خلطا ورا غلائی دا وقتان انتا موجود آئی چھے دغا چھرواکی چھے چھے پکسے دے پراجیکٹ ڈائریکٹر عتیق بنگرش پنزا انجنیرون اور دوا ڈرائیورون شامل دی دے شپزم پورز دا سرگندہ وصلوالو آغا وقت تشتاولی وا چکالا دوی دے توی خلط پچیمے کشے دے اوپوریو نوی جیم د مینه د پاره تللی وه او تر دا وخته پورې د تښتولو ذمه واري لیا چا قبوله کړې نه ده.
دا سیلاب مسعود په 2011 کال کې فټا اصلاحات شوی چې پکې د اف سی آر اجتماعي ذمہاري په اړه هم بدلون شوی وو. په دې اړه د فټا د وکیلانو اتحادیې فټا لایرز فورم مشر اجاز محمد سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د 2011 کال فټا اصلاحاتو کې د اجتماعي ذمہاري په اړه څه بدلون نه شوی وو.
2011 کې چې کوم اصلاحات شوي دي د پاره کې دا خبره نه دراغلې چې قطعا د اجتماعي ذمہ دارو د لاندې کسان په قبایلو سیمو کې نشي نیول کېدلی، خو دا خبره په 2011 اصلاحاتو کې دا خبره راغلې ده چې د 2011 نه چې به مخکې کوم خلک په اجتماعي ذمہ داري کې نیول کېدل او د 2011 نه پس کوم نیول کېږي، نو په هغه کې ډېر غټ فرق راغلی دی او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 گھنٹو کې به دغه اجتماعي ذمہ داري کې کوم کس نیول شي دا به عدالت ته پیش کړي. 24 گھنٹو کې دننه دننه د ایف سی آر کمشنر کوټ ته اپیل لپاره دا هغه نه مخکې چې کوم پی یا ای پی دا کس ونیسي، نو په 24 گھنٹو کې به هغه یا سنفور کوي یا د بری کوي یا به پرېږدي او دی به بیا ایف سی آر کمشنر ته. دا خبره په کوم شامل شوې ده چې د یو کس په بدل کې د هغه د ټول خیل خلک یا هغه د قوم خلک یا هغه د کلي خلک چې کوم دی نشي نیول کېدلی، بلکې داغه ډېر نږدې کس نیول کېږي یا پلار یا رور یا زوی سټیم دپاره چې دا کس هغوی ته میلاو شي دا به بیا خوشي کړي.
دا کسان به ستاسو په سال باندې اوس آیا دا قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بالکل، دوی خو په کار ده چې 24 گھنٹو کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه پیش شي، نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي، چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې دوی زمونږ دې دغه کې نیول شي، نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي، د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي، ټریبونل دی فاټا ټریبونل دی هلته هم تللی شي، ځکه چې د قانون کې چوبیس گھنٹو کې بدلنه دې شي.
دا د فټا لایرز فورم مشر اجاز مومند. د پاکستان سینټ د جمعې پر ورځ د ماشومان سره د جنسي زور زیاتی د مخنیوي ترمیم سوی قانون منظور کړی دی. په قانون کې نوې سزاګانې تجویز شوې دي. قومي اسمبلی وار لمخه د دې قانون منظوري ورکړی او اوس په د لاسلیک لپاره د دې هواد ولس مشر ته لیږل کیږي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
پخوا چې کمزور قانون وو نو په هغه کې داسې و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسي تیری کوشش شوی یا هغه سره جنسي تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او داسې چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسي تیری کوشش کېدو یا داسې یو هڅه شوی وه د جنسي تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې به هغه نه راتله. اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې د قصور دی رستیو کې کوم د پنجاب په خار قصور کې ځنې پیښ داسې علاقې را مخشته شوی وي چې په هغه کې د ډیرو ماشومانو سره په شریکه یا اجتماعي جنسي تیری شوی او بیا د هغې ویډیوګانې هم جوړ شوی، نو دغه لړ کې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغې تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سوا شوی، نو دغه لړ کې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغې تیار کړو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکه هغه کې دا ویل شو چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور ای هغه که پر ځای او داسې هم که په هغه کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی وي نو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخ کې د وو کالو پورې خو دا عمر اوس لسو کالو پورې ورسو چې نه د لسو کالو نه کم وي نو هغه به مجرم نه ګڼل کیږي، خو که د لسو کالو نه زیات عمر وي نو هغه به بیا مجرم لیکيږي. په دې کې چې کومه سزاګانې تجویز شوې دي مخکې سزاګانو کې هم فرق و، د یو کال نواله تر د 15 کالو پورې سزاګانې وي په مختلف جرمونو، خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دنو هغه و کال شوې ده او د غرنګ ولک روپې پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایښودي کی دي شي. د دې ترڅنګ مخکې بیا داسې و چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتللو غي ته بیا سزا ورکړي کېدل، لکه هغه که د ملک نه بهر اولېګل شو داغي کاچاک په دغه طریقو چې د ملک نه بهر ولېګل شنو هغه به جرم وو. اوس داسې دا کفرس کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی او تخت او ماشوم او تختي او بل علاقې ته بوزینو هغه هم په دغه جرم کې راځي او د دې لپاره سزا چې کم نه هغه وکاله او 15 دیرش لک روپو پورې د هغه جرمانه هم ده. بیا د دې سره سره نور چې کم داسې جرمونه دي لکه په هغه کې ویډیو جوړول، په هغه کې تصویرونه جوړول، هغه بیا خرڅول یا بل چاله ورکول یا په انټرنیټ باندې خپرول، نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوې دي. د دې نه مخکې دا بل چې کم دی نو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی، دا اوس سینټ منظور کو او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي او چې کله هغه دا لاسلیک کړي نو دا به د قانون برخه جوړ شي.
دا ریاض مستخیل د سینټ له لوري له ماشومان سره د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د منظور شوي قانون په اړه مو په پېښور کې د ماشومان د حقونو لپاره فعال غیر حکومتي ادارې سپارک مشر جانزیب خان سره برکه کړي او په سر کې پوښتلې چې د دې قانون اهمیت څه دی.
اهمیت خو په دا ده چې لکه موږ چې کوم د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده، هغې ته لکه یونایټډ نیشن کنونشن آن د رایټس آف د چایلډ کړی، نو که ماشومانو د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده د هغې مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه به د ماشومانو د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کړي. یو خو دا ده چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضي دي، نو د هغې په حوالې سره لکه حکومت دا یو خپله ذمہ داری وکړه، لکه لازم ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیت دي، نو د هغې په وجه باندې لکه ماشومان ډېر کافي ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سیزونو کې خپل انوال دي یا خلک انوال کوي، نو د هغه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره دا لکه
ستاسو په خیال باندې، یعنی ستاسو چې کوم اداره ده یا نور ادارې دي، هغه آیا دغه قانون ځکه اوس مطمئنه دي که داسو غواړي چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوې دي هغه پوره شي؟
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی، خو چې د چا لپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم د فائدې لپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یو خو خلکو ته آگاهي ملو شي، لکه چې کم ماشومانو ته ډایرکټ یا چې کم ماشومان د کومو ماشومانو چې مور پلار دي هغې ته هم دا آگاهي ملو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقي غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی. نو په دې حوالې سره لکه داسې وسره وسره قانون سازي سره لکه په دې باندې د خلکو پوهه هم پکار ده، که هغه د سکول په لیول باندې، که هغه د معاشرې په لیول باندې، که د اجره او جومات په لیول باندې، نو پکار دادي چې لکه داسې قانون سازي وشي چې د هغې خلکو ته بیا پته نه وي، ځکه چې پته نه وي نو بیا د هغې لکه هغه فائدې نه حاصلېږي. خو خلکو ته پته ولګېده چې واقعي د داسې قسم قانون شته چې که د چا ماشوم په زبردستۍ باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه به چېرته ځي او کوم قانون داسې دی او څوک به هغه له سپورټ ورکړي، کومه اداره به سپورټ ورکړي، نو لکه په دې حوالې سره هم
پاکستان کې د دې پوهاوی په حواله باندې حکومت په سطح باندې څه کارونه روان هم دي کنه دي کنه شته؟
نه د زما نه د خیال، ځکه چې کوم غیر سرکاري ادارې دي نو هغوی خو په خپل لیول باندې کوي، لکه زموږ اداره د سپاک د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره خبره کوي، نو موږ لکه په دې حوالې سره لکه خبرې کوو او خلکو ته آگاهي ورکوو، خو لکه د یو ادارې کار نه دی، دا په لکه ملکي سطح باندې او صوبایي او د ذلی سطح تحصیل سطح او د کلی په سطح باندې لکه دا سیزونه په کار دي، لکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه چې کوم تشدد دي هغه لکه په یو سره په خار کې نه کیږي، دا په کلی کې کیږي، په کور کې کیږي، کښ په جو جماعت کې کیږي، په مدرسه کې کیږي، لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کې حرکتونه کیږي. خو چونکه زموږ رسم او رواج داسې دی چې لکه موږ دا خبرې پټې ساتو، ځکه چې موږ وایو چې دا خبره ښکاره شي نو دې کې به نه هغه صرف هغه انسان ته بلکې د هغې خاندان د هغې کلي کور لکه ټوله بدنامي، نو دا سیزونه لکه ډېر کم ریپورټ کیږي، خاص کر په لکه اخبارونو کې یا په میډیا باندې یا داسې په تاڼو کې، نو کم کیسونه چې داسې د سپوجه باندې هایلایټ شي په هغې باندې بیا کار کیږي. خو لکه تقریبا 90% کیسونه 95% کیسونه داسې دي چې هغه داغي اس کې سم ریپورټینګ او ریکارډینګ نه
دا. په پېښور کې د ماشومان د حقوقو لپاره فعال غیر حکومتي ادارې سپارک مشر جانزیب خان.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غنو بارانونو له امله کورونه نړیدلې چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس کسان مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په مړو سو کسانو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان له آفتونو د ژغورنې اداره وایي د سیلابونو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د ګڼو بارانونو له امله له وزیرستان سره پر پولو پرته شیرانی سیمه کې په شنه پونګانو میکلي کې د یوه کور بام رانړېدلی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ پنځه تنه مړه شوي دي. په مړو شویو کسانو کې یوه ښځه او څلور د هغې اولادونه، درې لوڼه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو له مخې د دغو کسانو مړي ځایي خلکو له خاورو خځلو راایستلي او خاورو ته یې سپارلي دي. د شیرانی سیمې زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه یې خام دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولي دي، خو نور پکې چاته د سر د زیان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولي او د یو کور د بام د رالوېدو له امله د یوې کورنۍ پنځه تنه مړه شوي او درې نور پکې ټپیان شوي دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دی. د د لیویس پولیسو یو چارواکی آزادی راډیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نوم کلی کې سوې ده. د داونه ویل چې د دغه کورنۍ خلک ځایي خلک دي که څنګه، خو یو ځایي خبریال محیط ترین وایي دغه مړه شوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د پښین سیمې روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتي آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره پی ډی ایم ای وایي د بارانونو له امله د ایالت په چاغي، مستونګ او لورلایي سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لوېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چاته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره یې مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا درې سوه کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر درو ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی، چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدی، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر د دې هیواد د کرکټ بورډ چارواکو ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم د نړیوال شل اوریزه کپ په لوبې کې د ګډون لپاره هندوستان ته ولې شي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کورنی چارو وزیر د کرکټ ټیم ته هندوستان ته د تلو اجازه د هندي چارواکو لخوا هغوی ته د بشپړ امنیت د ضمانت ورکولو وروسته ورکړې دی. دا اجازه پرون ورکړل شوې، خو تازه خبرونه دا وایي چې د پاکستان کرکټ ټیم هند ته روان شوی هم دی او دا وخت د بوزوبۍ له لارې کلکته ښار ته ځي. خو پرونی اجازت په اړه باندې زموږ همکار رپورت لري.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د دې هیواد حکومت د جمعې پر ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همداراز نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردېش صوبې چارواکو د روانې میاشت په 19 نېټه د دې صوبې په درمشاله کرکټ سټېډیم کې د پاکستان او هند د کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د دې صوبې ځایي چارواکو ویلي وو چې د ځینو هندي بنسټګرکړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د دې لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان له حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د دې هیواد کولکتې ښار ته بدله کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نېټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپلو لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پرځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه یې د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2018 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د روانې میاشت له 8 نېټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
تاسو رپورٹ اوریدئ. خو تازه خبر پکې دا دی چې د پاکستان کرکټ لوبډله دا وخت هین تروانه سوې ده په ابوظبي کې ده او بیا به کلکتې ته ځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
کایو به خاطر د پاکستان په شاري سیمو کې د رادیو اوریدونکو او د رسپانو د لستونکو شمیر مخ په کمیدو دی، نو بل خو د دې هیواد په کلیوالو برخو کې لا هم خلک د معلومات لپاره ډیره تکیه پر رادیو کوي، خو د رادیو اوریدل په تیر بیا په قبایلی سیمو کې زیات شوی دی. هم په دې موضوع عمر دراز وزیر رپورت جوړ کړی دی.
وزیرستان چې یو غرایز سیمه ده او د غلطه خلک د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي. راز محمد وای
مرسی مسی کومه د غریزه سیمه ده او ډیر کلی داسې دي چې هغه لری لری پراته دي بازارونو نه دلارونه ایو بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګرانه وي. کچيري ته د سیمه دي حالاتو نه ځان خبروي بیا به ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي. ټي وي دی بجلی چونکې دومره نسته، مسیمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي یا وی آی او بل اخبار التر سیدلای هم نسی.
قبایلی سیمه کې به ډیر کم خلک و چې هغه به ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره را استعمال والا. خو چې کله نه د غلطه حالات خراب شول نو قبایلی ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروری وګڼله. د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وای نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه.
دا یو حقیقت ده چې د خو وخت نه قبایلی علاقې د سوچ سمجه منسوبې لاندې د میډیا د رسنۍ نه پاتې ستل شوې ده. په قبایلی علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته، لهذا څومره خلک چې دي د مخ نه هغه به د ریډیو اورېدل. خو چونکې اوس چې کوم د پښتو چینلونه هغه خلاص شوې دي نو چې څومره قبایلی عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری نادي ملکی او بین الاقوامی حالاتو نه قبایل د دې لارې او د دې ذریعہ خبروي.
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبريال احسان داوډ وای
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کم وا 9/11 مخکې خبرو کو نو دلته خدا سے علاقې هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کولې چې د چاپ کور ته بټي وي. خو چې کله دلته حالات کړه چې څنګه خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو لپاره سخت ضرورت شو. د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو. ما په دې باندې په خپل چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 80% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي. وایس اف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی.
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري. خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسایي تر اوسه هم مشکله ده چې له وجې د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو
د مشال رادیو په دوه نیمای کې هم د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د شام او ترکی په اړه رپورټونه لرو. خو د 12 بجې سوي دي. شاهین بوریرې به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدو نه وروسته د اف سی آر د قانون لاندې 24 قبایلي غړي نیولې دي. د انتظامی یو چارواکي نن مشال لیډو ته ویلي د اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې 24 غړي نیولې دي. د چا د سیمې نه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د هغې 4 ساتونکي تختول شوي دي. د پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پاکستان 13 ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت 8 ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمولو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د بادشاہ سلمان او نورو چارواکو سره د یمن او شام په حالاتو خبرې کړې دي.
د خبرونو لنډیز مول شاهین بنیری واوریدل. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې اجرس پڼه خپلې ادارې کې وای په هندستان کې لوبیدون کې د کرکټ ټی 20 نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معاملې لسو ورځو راهسي روانه وا، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسند دړه کې ور کړې وي. او پاکستان حکومت غوښتل چې هندستان دوی ته د سکیورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندستان لخوا د سکیورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د ایگزیکټیو کمیټې غړي نجم سیټی ملاقات کې فیصله وکړه چې کرکټ لوبډل به هندستان ته لیږي، کوم چې یو ښه فیصله ده. او دا ځکه چې لوبې د ملکونو ترمنځ او بیا په خاص توګه د ولسونو ترمنځ یو ښه کردار ادا کوي. او اکثره وخت خو د هندستان او پاکستان حکومتونو هم کرکټ ډیپلوماسي خپل کړې ده. او د دواړو ملکونو مشرانو د کرکټ د مقابلو کتلو په بهانه باندې د یو بل ملکونو ته هم تللی دي، د کوم چې په تیر وختونو کې یو ښه مثبت اړخ مخې ته راغلی دی. دریا اخر کې بایک کې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي. او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده. او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاری اهلکارانو د تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم 21 سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی. نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائدہ رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي. او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخری کې وای اوس ضرورت د خبرې دی چې سکیورټي فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په خرابو اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په افغانستان کې خبريالان ته په ورپېښو خطرونو رپورټونه خبره کړې دي. شاهین بنرای په سیمه حالات او نړۍ مطبوعات کې لنډیز وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتی پالیسیو له کبله ګاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدو ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 16 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوشا 2 درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بادشاه او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي چارواکو سره کتلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ جنیوا کې د شام د سولې خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جان کیری د لیدنو او د شام د سولې په راتلونکي خبرو اترو اجمل آند تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړ پولو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګری خبري اعلان وایي چې د خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې را څرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړې. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعت شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریا او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د اصل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربان توافق کڅه هم جګړه په یو مخ بند نه کړه خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل په دې بڼه لومړنی اوربند دی چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډیرو وسلوالو مخالفانو منلی.
دا وو اجمل لاند. د ترکی لوړ پولیسو چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي چې هیواد به د 6.5 اربع ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له یورپ څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته اخلي. ترکیه پلان لري چې په تیزی سره نوي قوانین پلان کړي چې د موافقه پلي کړای شي. ترکیه له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوو موافقې د لاسلیکونو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپای اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکو بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپای اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپایي او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاق وړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپایي اتحادیه هیوادونو تر سرمشري زمخ کې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل سوی ده دا سرمشري راتلونکې اونۍ وسي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا په دې معنا ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکیې حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپایي اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشریزې برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړ توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړای شي. ترکیه له څوارلسو هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره به دغه هیواد وکولای شي چې ډېر ژر د اروپایي اتحادیه له خوا رد سوي پناه غوښتونکي بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپایي اتحادیه د مشرانو لخوا غوره سوي دي. د ډېری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د افغانستان هرات سیمه چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شندن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شندن کې دوی هم د طالبان پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د بیل سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې داوه کړی چې د سیالي ډلې په پلوي پنجابي وسلوال جنگیشي. ریپورت اجمل اندرا کوي.
په هرات کې چارواکي وایي د شندن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونې لپاره شندن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګنن د چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیتانه وکړه تاسو یو دغه یو سروې تیم شندن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړل چې دا غتین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې ټولي چې وشندن ولسوالي ته واسي.
د هرات د والي ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیر شپې راهیسي په شندن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شندن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه یې د پوینا د جمعې د شپې راهیسي د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والي ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې د خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازی هم دارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنگیدونکو وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د پوینا د هلیکوپټرو په وسیله بارمچې ته انتقال شي وو. د ملا محمد رسول په مشهد طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازی دا ادعا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور سیاتې کړي.
د پرمان پر مکان د چرخلي او بختاباد په لاقو کې چې کوم په څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د خارجي همکارانو په واسطه باندې تلسره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپینږي، اویا کلن شدي، اتیا کلن شدي او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسېدلي. او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې تور وه په ژبه یې خلک نه پوهېدله د هغو د لاسه سوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کس هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهد د طالبانو ډلې تر اوسه د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي. دا ډله ډېر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپلو ملګرو سره په خپل منځي اخو ډب کې ښکیل دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوه
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د خوست ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د جمعې په شپه یو 12 کلن هلک د تشتونکو یا اختطافګرو له منګولو خلاص کړی دی. د چارواکو په وینا هلک چې عمر الله نومیده او د پنځم ټولګي زده کوونکی و، نږدې یو میاشت مخکې د لکڼو له سیمې تشتول شوی و چې د جمعې په شپه د ملي امنیت د سرتیرو په عملیاتو کې د تشتونکو له منګولو آزاد شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دوی زیاتوي چې د دې قضیې په تورې څلور کسان هم نیولې دي. تفصیل نجیب لالو خیر لاکوي.
د خوست د لکڼو د سیمې اوسیدونکی 12 کلن عمر الله چې نږدې یوه میاشت مخکې د یادې سیمې د زاکوخیلو له پله څخه د یو شمېر وسلوالو اختطاف کوونکو له لورې تختول شوی و، د ملي امنیت د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د جمعې په شپه د تختونکو له منګولو خلاص شو. د جمعې په ورځ د خوست د ملي امنیت رئیس ډګروال برکت الله څمکني د رسنیو خبریالانو ته وویل چې یادو ځواکونو د دې ماشوم د خلاصولو لپاره اووه ځلې شپنی عملیات کړي، خو اختطافګرو به یو او بل ځای ته لېږدوو او د دوی عملیاتو به نتیجه نه ورکړي. د ده په خبره بلاخره د جمعې په شپه د ملي امنیت سرتیری د ماشوم پر خلاصولو بریالي شول. که څه هم د دې عملیاتو سیمه او هغه ځای چې ماشوم پکې ساتل کېده مشخص نه کړل، خو وی ویل چې په عملیاتو کې څلور سړي تختونکي هم لاس په لاس نیولې دي.
دومره خطرناک او وحشي خلک وو چې زه وایي بل اطلاع هم په لارم چې دا غاله کې چې احتطاب کړو یا هغو کسانو جملې نه یو بل کس هم وړی وو چې د هغې کورنۍ نه هغه سړي ته پیسې یا چشې ور نه کړلی شول، هغه یې په تبرو ټوټه ټوټه کړی و. موږ اووه عملیاته د شپې په کړي دي، شپه ورځ په کړي دي، خو دوی به یو ځای نه بل ځای ته رانه تښتېدل.
عمر الله د ده د تختونې کیسه په دې ډول رسنیو سره شریکه کړه.
د لکڼو د کوهل له پله څخه یې زه وتښتوله. د کورکورۍ په پله نیو بسلام نورې په منو سترګې وتړلې چې بیا یې دی روغلسبهینه مانې چپای والا پچوالو وړو والا بیا په هر ته نو ته کولو پچې ته وړل ای ته وړو دیوانه والا چې پوری ځکه بیا مون ورته دته وسپور.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم د افغان سرتیرو لخوا د عمر الله د خلاصولو ستاینه وکړه.
عمر الله نه دی کوم وزیر ځای وو، نه دی کوم والی ځای وو، بلکې دی وا عادي بیچاره غریب سړی ځای وو چې دی وحشي زناور د دنه د $15,00,000 غوښتنه کړله. اما خوشبختانه چې د ملي امنیت د شپه ورځنیو هڅو په پایله کې الحمدلله چې موږ ته ماشوم روغ جوړ سلامت په لوس روغللو.
کتونکي په دې باور دي که چیرې عدلي او قضایي ادارې په سړي تختونکو او د جنایي پیښو پر مرتکبینو قانوني مجازات تطبیق کړي او سرغړونکو د قانون څخه د فرار لاره پیدا نه کړي، نو تر ډیره د دا ډول پیښو څخه چې په ټولنه کې د عامه نظم د خرابولو او د ټولنې د افرادو د رواني صدمې لامل کیږي مخه نیول کېدای شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
بهرنیو هیوادونو کې میشت پاکستانی وګړي غوښتنه کوي چې دوی ته د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د رای ورکولو حق ورکړي سي. په لکونو پاکستانی شهریان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي چې په کې لوی شمېر په عربو هیوادونو کې دي. سراج جهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په دوبی کې میشت سماجی کارکون او یو کاروبار کوونکی سجاد مومن مشال ریډیو ته په دې اړه وی.
دلته کې په متحده عرب امارات کې تقریبا 11 لکه 16 لکه پاکستانیان دي او په دې کې 9 لکه پښتانه ژوند تیروي. د شانتې په نور خلیجي ممالک کې ډېر زیات پاکستانیان ژوند تیروي. نو چې دوی اوټ ورکې نو د دویم چې لږ ډېر ښه انتخاب کولی شي. د یو
همداشن په سعودي عرب ریاض کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر نائب صدر ظهور احمد وی چې له کراچۍ وروسته په سعودي عرب کې لټول زیات پښتانه اوسېږي. نو حکومت له په هر جوړ دوی له د ووټ اچولو حق ورکول پکار. د بجوړی جنسی یو تن محمد طاهر چې په سعودي عرب دمام کې ژوند کوي په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
زپاټه زیاتره خلک کوم دیول تا اکثر مزدوري کار کوي او بیا هم هغه دلته الکترونیک او سوشل میډیا ګوري په هغه کې اویرنس راغلی دی او هغه غواړي چې موږ د ووټ په حق استعمال کړو.
کله چې مشال ریډیو په دې حق را په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه وی چې لومړی به د لړکی حکومت لا قانون سازی کول پکار وی.
موجوده وخت یو قانون منشته تل حال لا چې کوم طریقه به خکې دي شي دا لګا انلاین ولا طریقې ګډوډ کې دي شي هیکینګ کې دي شي په پوسټل بیلټ کې چې دین پای کې هم مسله ده لکه دون لیګل را لیګل دون ډاک دا دون په لکونو ډاک تل تل چې کنه لګا دا تقسیمولم نه ځانګړي دا په یک دم نو محسوس ردی په پای کې دون ډاک لاړ شو راشي یا هغه ته به د مخکې نه پته لګېدل پکار چې زموږ په علاقه کې کم کس ولاړ دی چې بیلټ پیپر تیار شي نو هغه بیلټ پیپر به راځي بیا به هغه کاونټ کېږي.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق نو پختل نو د هغه وینا وا
قانون ضرورت دی نو د هغې دپاره د ریفارمز کمیټه چې کوم مشران دي نو هغې بالکل فاینل دا خبره کړې ده چې ریفارمز الله فاینل کېږي چې تر کمې پورې پکې مونږ د اوورسی د ووټرانو لپاره د ووټ اچولو سلارم دي راویستري.
د ذکر دا په کال 2012 کې په تیر حکومت کې سپریم کورټ الیکشن کمیشن او حکومت ته ویلي وو چې په بهر ملکونو کې میشت 45 لکه پاکستانیانو ته دي د ووټ اچولو حق ورکړي او دې لړکې دي قانون سازی وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلای سي. حالت تاسو نه وازي د نن وازي بلکې په خاني څومري چې خبرونه دي تاسو اوریدلای سي او په دې پاڼه باندې تاسو ته هم دغه ریپورتونه او مرکه هم لیدلای هم سي او د دې ترڅنګ تصویرونه محل ستا او د فیسبوک للاریم تاسو له مشره اړیکه نیولای سي او بلکې په فیسبوک هم زموږ دغه ریپورتونه او ویډیو ریپورتونه هم تاسو کتلای سي. یو بل ریپورت ترازو په سواد کې قسم د سرکاري روغتون ودانی درې کال وړاندې جوړ کړل سوی د خپل هم دولس لپاره خلاص کړل سوی نه ده. د سید شریف هسپتال مشر ډاکټر تاج احمد خان وایي د ناروغانو شمیر دومره زیات دی چې پر یو بستر څلور ناروغان پراته وي. ای غوښتنه کوي چې حکومتي نوې ودانۍ ژر تر ژره خلاص کړي چې دا رنګه په لوی شمېر کې د ناروغانو علاج وکړای شي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سواد سیدو شریف روغتونونو چیپ اگزیکټیو ډاکټر تاج محمد خان وایي چې روغتونونو کې د ځای کمی دی. آبادی ورته سیوا شوې ده. کچېرې صوبایي حکومت نوی جوړ کړی شوی روغتون د اولس لپاره خلاص کړي نو د سیمې اولس او ډاکټرانو ته به اسانتیا راشي.
60-70 لاکھ خلکو ته مونږه فیسیلیټیز ورکو. ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ سالور ماشومان پرات. ایدا د ایډمنستریشن کار دی که دا د حکومت کار. زه ستاسو په وساطت حکومت ته پور زور اپیل کوم چې دغه د هسپتال مسایل له حل کړی شي، د هسپتال له سټارټ کړی شي. سی ایم صاحب سره موږ میټینګ وکړو، د سیکټریانو سره د جړیا فریاد چغې وباسو چې د خدای په خاطر د هسپتال سټارټ کړي. هسپتال تیار دی، څه پکې نشته، کار پکې پاتې نه دی.
د سیدو شریف 1500 بسترو نوي روغتون ټیکهدار انجینیر عمر فاروق وایي چې د روغتون آبادی په مکمله توګه جوړه کړی شوې ده. صرف د بجلی او سنور ټیکنیکل کارونه پکې پاتې دي.
پدې کې الیکټریکل او میکانیکل ورکس پاتې دي کم چې لوکل کانټریکټرز داغه جوګنې دي چا وکړي شي زیات تر د پنجاب او د سند کانټریکټرز دي نو هغه جی چې کم دلته د الیویټرز کم ته چې موږ لفټونه وایو چې هغه ریټ ټینډر وشو بیا هغه پسې جنریټر ریټ ټینډر وشو بیا هیټینګ اینڈ کولینګ کم چې ایر کنډیشننګ مو ته وایو هغه سیستمونه پدې کې ټوټلی پاتې دي هغه هم لا پراتې دي هغه هم ټینډر وشو هغه ټینډر پدې وجہ باندې کینسل شي چې داغي خلکو ریټونه زیاتی او د دې سره ریټونه گنجائش کم دي.
رسوات لوی یو واستوی روغتون سیدو شریف کې علاج ته راغلي رمزوران او د هغوی خصمانه کونکي وای چې روغتون کې اسانتیاګان نشته یو شمیر ستونزې دي. د پی ټی آی حکومت ته ولس سره د سیحت باړه خپل وعده تر سره کړی.
ما اصرار نوم دی جی زرمټن راغلی ما مریض را سره او د مریض چیک اپ هر څو شو خو اوس مو سرجیکل واټ ټولی کو نو په سرجیکل واټ کې په یو یو بیډ باندې دوه کسان پراته دي ګندګي پکې پراته ده صفایي تنظیم نشته
په دا غړ مو چیکل د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې نوی روغتون ته بجلی ورکول لپاره ټینډر شوه او نور کار هم په تیزی سره روان دي
کله چې ته لیکنه ولګي د ډاکټر نو بیا کتلی ته 17 کرو سره باسا 17 کرو په کې د مشه تم تیار پېټی دي ان شاء الله تعالی لیکنه چې موږ کله ولګو بیا موږ کتلی ته ډاډ ورکو او کتلی مشین پر اضافه نه موږ راغوړو او هغه به کو بیا پکې سٹاپ ضرورت ان شاء الله په دې ستر چې موږ به باندې اعلان کړ مکمل
کال 2015 کې د سوات ولس لپاره دغه روغتون منځوري ورکون کې په خوانې صوبایي اسمبلی غړی محمد امین وای چې دغه پروژه چې 1200 بسترو رنزوران لپاره نوی هسپتال جوړولو مکمل کېدو نیټه کال 2012 وا ولې د ځنګ کار ده چې مقامی ولست ترې مشکلات جوړ شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فوټبال نړیوال مشهور لوبغاړی لیو میسی له افغان ماشوم مرتضی احمد سره نګوري. په دې اړه ډیلی میل ورځپاڼې ریپورت جوړ کړی دی. مرتضی د غزنی ولایت اوسیدونکی 15 کلن هلک دی چې میډیا ته ویلی وو د فوټبالر لیو میسی مینوال دی او غواړي ورسره وویني. وروسته داسې ریپورټونه وو چې مرتضی به د خپلې کورنۍ سره یو ځای سپین ته بوتلل سي، خو اوس د میسی بنسټ سرچینې وایي دا کار نسی کېدلای. په دې اړه ملالی بشیر نور تفصیل راکوي.
هغه افغان کوچنی چې د ارجنټینی فوټبالر لیو میسی مینوال وو او پلار یې ورته د میسی په شان کمیس نسوای اخیستی، نو ورور یې ورته له پلاستیکي کڅوړې کمیس جوړ کړی وو له میسی سره نه ویني. د 15 کلن مرتضی عکسونه چې پکښې د پلاستیکي کڅوړه اغوستې ده په ټوله نړۍ کې وکتل سول. مرتضی احمدی د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکی دی. مرتضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې غواړي له میسی سره وویني. د مرتضی کورنۍ په دې باور و چې د لیو میسی بنسټ د ادارې او افغانستان د فوټبال فدراسیون پلان جوړوي چې مرتضی بارسلونا ته بوزي چې هلته له میسی سره وویني. د مرتضی اکا رسنیو ته ویلي وو کله چې مرتضی دا خبره واورېدله ډېر خوشاله سو، خو د مرتضی دا هیلې وروسته له هغه له منځه ولاړې چې داسې راپورونه خپاره سول چې دا کتنه نه کېږي. دا خبره د ډیلی میل آنلاین په خپل راپور کې کړې ده. د راپور لمخه د لیو میسی بنسټ سرچینو ویلي دا کتنه بنه کیږي. موږ په ټوله نړۍ کې له کوچنیانو غوښتنې ترلاسه کوو چې غواړي له میسی سره وویني، او رښتیا خبره دا ده چې موږ د دوی ټولو غوښتنې نه سو پر ځای کولای. موږ غواړو چې دا کار وسی خو امکان نه لري. د ډیلی میل تر راپور لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم تیره میاشت مرتضی د میسي لخوا دوه لاسلیک سوي کمیسونه ترلاسه کړل، خو داسې ښکاري چې له مرتضی سره د خواخوږۍ یوه هڅه وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو ویاند ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي چې دا یوه ډیره حساسه موضوع ده، ځکه چې ډیره توجه ځان ته جلب کړې ده. د کتنې په اړه اوس هم لیوالتیا سته او دوی دا موضوع په ډیر احتیاط سره مخته وړي. مخکې په دې اړه یو څه بحثونه و چې آیا دا کتنه به په افغانستان کې کیږي او که په بارسلونا کې، او تنظیمونکو ویلي و چې مرتضی به له خپلې کورنۍ سره یو ځای هسپانیا ته بیایي.